په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم په پیل کې لن خبرونه د کابل په لوی دیسک د ورستې خنړی حمله په وړاندې د اعتراضونو په دوام نن په مزار شریف کې په لزګونو محصلونو جنو مظاهره وکړه. په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ښکاري چې معترضان د عدالت غوښتنې شعارونه ورکوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت یا یو نامه نن د دغه برید قربانیانو شمیر 340 او د ټپیانو 380 تنه وښود. مخکې یو نامه د مړو شمیر لږ تر لږه 15 تنه ښودلی و. پر کارچ ښوونیز مرکز د دغه برید چې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی د قربانیانو ډیری نجونې او ښځې دي. تر دې مخکې په بامیان او هرات کې پرون د دغه برید په وړاندې مظاهرې شوې وې او د شنبې په ورځ هم کابل د یو شمېر نجونو او ښځو د مظاهرو شاهد و چې د طالبانو د وسلوالو په هوایي ډزو تیتو پراکې شوې. له هېواده بهر د کاناډا په تورنټو کې هم د یو اعتراض ګډونوال د دا ډول حملو د مخنیوي غوښتونکي شول. د زابل ولایت په شینکی ولسوالۍ کې لسګونه تنه په نست ناست ناروغي اخته شوي چې له کبله یې لږ تر لږه یو تن مړ شوی. د زابل د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
له تېرې ورځې را په دې خوا د زابل د شینکی د شوخیلو په سیمه کې نږدې 100 تنه د HWD شدید نست ناستې په ناروغۍ اخته شوي دي. په خواشینۍ سره یو تن هېوادوال خپل ژوند هم له لاسه ورکړی دی.
د همدارزو ول زابل ولایت مرکز کلاته په نږدې سیمو او سیوري ولسوالۍ کې هم د نست ناستې پیښې ډېرې شوې. د ښاغلي حکیمي په خبره ټولو سیمو ته روغتیایي ځانګړي ټیمونه استول شوي چې د درملنې څېړنو او د حفظ الصحې لارښوونو په ګډون خلکو ته د ناروغیو د مخنیوي په هدف پوهاوی ورکړي. په هلمند کې چارواکي وایي یوه نجلۍ چې یوې ژورې څا ته لوېدلې وه ژغورل شوې ده. دغه پیښه تېره ورځ د دې ولایت په واشیر ولسوالۍ کې رامنځته شوې. د هلمند اطلاعاتو او کلتور ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم ریاض وایي دغه لس کلن نجلۍ د واشیر ولسوالۍ د لر په حوزه کې یوې نوې وهل شوې 60 متره ژورې برمې ته لوېدلې وه چې تر ډېرو هڅو وروسته وژغورل شوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د افغانستان د بشري مرستو وجهي صندوق روان کال بشري مرستندویو شریکانو ته نږدې 300 میلیونه ډالر ورکړي چې هغو میلیونونو افغانانو ته چې د ژوند ژغورلو لپاره پر بشري مرستو متکي دي د ژوندي پاتې کېدو لومړنۍ مرستې ورسوي. اوچا په یوه بل ټویټ کې ویلي چې د افغانستان د بشري مرستو صندوق د امریکا د بسپنې 100 میلیون ډالر د ژمنیو مرستو لپاره ازادې کړي دي. اوچا ویلي دغه مرستې به مخکې له دې چې سخت ژمی پیل شي د خلکو د کورونو د ترمیم، کمپلو، ګرمو جامو او د سون موادو په برخو کې له خلکو سره پر مرستو ولګول شي. د افغانستان بانک وایي د نړیوالې ټولنې د بشري نقدو مرستو په ترڅ کې نن 40 میلیونه امریکایي ډالر مرسته ترلاسه کړه او هغه د افغانستان نړیوال بانک ته ولېږدول شوه. د افغانستان بانک په یو ټویټ کې له نړیوالې ټولنې څخه د مننې په ترڅ کې د قانوني او منل شوو میتودونو له لارې هېواد ته د بهرنیو آثارو د راتګ د هرکلي ترڅنګ غوښتنه کوي چې دا ډول مرستې د بانکي سکتور له لارې اداره شي. د اوکراین پوځ وایي ځواکونه په دونیسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکوي. یوه ورځ مخکې اوکراینی ځواکونه د دې سیمې پر ستراتیژیک ښار لیمان بشپړه ولکه وروسته له هغې ټینګه کړه چې د اوکراینی چارواکو په وینا په ختیځو سیمو کې روسي ځواکونو ته په جګړو کې ډېر تلفات واوښتل. د اوکراین د ختیځې برخې لپاره د دې هېواد وسلوالو ځواکونو ویان سرهې چیرې واټي وویل اوکراینی ځواکونو لیمان ته نږدې د تورسک ښارګوټی پرون آزاد کړ او د لوهانسک سیمې په کریمنیا کې هم د روسي لپوزي جزوتامونو سره جګړه مخته وړي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درسیز نن دوشنبه وویل چې یو ورځ مخکې په جګړو کې روسي ته د 360 سرتیرو تلفات اوښتي دي. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې په کابل کې د ورستې خنړی برید په وړاندې د اعتراضونو په دوام په مزار شریف کې هم نن مظاهره وشوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نامه وایي د کابل په لویدیز کې پر کاج ښوونیز مرکز د جمعې د ورځې د حملې د مړو شوو کسانو شمیر 340 ته رسیدلی. طالبانو تر اوسه د تلفاتو د زیاتوالي په ګډون د دغه برید اړوند څېړنو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي. ولې طالبان چوپ دي؟
که باید دغه څه فعالیت چې د کړی څه لاسته راوړنې چې لرې پایله چې د دغه انفجار څخه اخیسته د هغه د خلکو سره شریکې نړیوال سره یې شریکې تر څو چې نړیوال پوه شي چې ته یو څوک یې. دلته
په دې اړه مو د بشري حقونو له یوې فعال سره مرکه کړې ده. د دولتي پونتونونو یو شمېر استادان وایي د طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته تنخواوې کمې شوې او ډېر له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
زموږ مخکې معاشونه 8 دیرش زره ولو، اوس زموږ معاشونه 2 دیرش زره ته رسیدلي. نو په همدې اساس مجبور شوم چې له خپلې وظیفې استعفا وکړم.
د کابل ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د ډاکترانو له شفري نسخو شکایت کوي او وایي په دې نسخو کې یوازې د هغو درملتونونو په دغو نسخو د هغو درملتونونو کار کوونکي پوهیږي چې ډاکترانو ورسره اړیکې پالي.
ډاکټر صاحب ته رالو چې نسخه را واخیسته، دوی خپل د لاندې دواخانه د دې ته راولېږلو.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. درځو د خبرونه لومړی راپورته مخکې خبرونه کوم ووري د کابل په لوی دیس کې ورسته خنړي حمله په وړاندې د اعتراضونو په دوام نن په مزار شریف کې خپل زګونو ماسلون جنو مظاهره وکړه. په یو شمېر ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ښکاري چې معترضان د عدالت غوښتنې شعارونه ورکوي. لدې مخکې هرات، بامیان او کابل هم د غبرید په وړاندې د یو لړ مظاهرو شاهدو چې تر ډیره د طالبانو د وسلوالو لخوا د هوایي ډزو په کولو سره تیتو پراکه شوې. نور حال بل خپل خبري علاوه ورو
بلکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه، کابل، هرات، غزنی او نن هم په مزار شریف کې یو شمیر د بلخ پوهنتون محصلینو لاریون کړی او دغه لاریون هغه مخه دا و چې د تیرې جمعې په ورځ د په کابل کې د کاچ په ښوونیز مرکز باندې 14 ګڼ شمیر زده کوونکو ته مرګ ژوبله واړوله. دغه لاریون کوونکو چې ډیری برخه انجونې وي نن په مزار شریف کې د عدالت زده کړه زموږ حق تر دغه شعار لاندې لاریو هغه شعار ورکو ویلي چې د یادې پیښې عاملین باید ونیول شي او خپل سزا ته ورسیږي. له دې سره خوا کې دغه دغه محصلینو یو شمېر چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې هغه ویل چې نن دغه محصلینو ډیرې برخه په د بلخ پانتون په 15 لیلیو کې د سهار راهیسې بند پاتې وي او طالبانو د دې لیلیو دروازې تړلې وي او دوی ته د بیرون یا د بهر ته تګ اجازه نه ورکوله. بیلبل خود بلخ د امنیه قومندانی ویان ازادي رډیو ته پیو هستول شوی اعلامی کې ویلی دی چې دوی دروازې د لیلیو دروازې نه ته تړلې دي لپاره چې دوی سره هماهنګی نه وشو او دوی یوازې د هغه څخه نیولې دي چې د بلخ په خار کې دوی باید تیتو پرکونه ګرځیا پراګنده ونه ګرځلې دي. سره خوا کې بیا موږ د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت لویان احمد تقی سره هم خبرې وکړې. احمد تقی بیا د هغه مسلې ته اشاره سره چې تیر شپه د کابل په پوهنتون لیلیه کې شاوخوا 500 محصلین مسموم شوي وو هغه بیا دغه مورد رد کړ. وی ویل چې هلته شاوخوا 1.5 زر محصلین او په 1.5 زر محصلینو کې 500 محصلین داسې وو چې خوړو ته پاملرنه نه وشو او روغتیایي ستونزې ورته پیدا شوې چې هغه ستونزه اوس حل شوې ده. له دې ټولو سره بیا نن د یونما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما تازه ټویټ کړی. په دې ټویټ کې د تیر جمعې ورځې د 14 د تلفات او وروستي ارقام خپاره کړي دي. یونما په خپل ټویټر باندې لیکلي دي چې د تیر جمعې په ورځ د کابل پر کاچ خونیز مرکز باندې بریټ درې څلوېښت کسه پکې وژل شوي او همدارس 3 اتیا نور ټپیان دي. یونما ویلي دي چې د دې پیښې ډیری قربانیان نجونې او مېرمنې دي. بلې
له تاسو مننه. قدر من اوریدونکو، وام اوریدل چې په کابل کې د کابل په لویدیز کې پر کاچ خونیز مرکز د بریټ د ورستي خونړي بریټ په وړاندې د خبرګونونو په ترڅ کې د غراز نن په مزار شریف کې هم یو شمېر جنو خزو مظاهره وکړه. لکه څنګه چې مو واوریدل د غراز د بریټ د تلفاتو شمېر هم زیات شوی. یو نامویلی په دغه بریټ کې د وژل شو کسانو شمیر 3 څلوېښت تنو ته او د ټپیانو هم 3 اتیاو ته رسیدلی دی. طالبانو تر اوسه د دغه بریټ چې تر اوسه پورې مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی اړوند څېړنو او دغه راز د تلفاتو د شمیر د زیاتوالي په اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه مې نن مخکې په خبرونه کې د بشري حقونو له فعالې او د نجونو او ښځو د زده کړې له مدافع قمر نیازي سره مرکه وکړه او لومړی مې همدا پوښتنه ترې وکړه چې طالبان چې اوس ځان یو مسؤل حکومت بولي، ولې په دې اړه د څېړنو هغه نتیجه له رسنیو سره نه شریکوي؟
دقیقا دا یو ډیر ستره خونلړی پیښو چې مونږ په کلکو ټکو غندو او نړیوال هم ورته پاملرنه اړولې ده او دغه د نړیوال پروسس هم شروع شوی ده. په دې برخه کې ملګری ملتونه هم خپل مسؤلیت ګڼلی چې باید دا موضوع بررسی شي او دقیقا یو ډیره سخت دردونکې پیښه وه چې نړۍ په شور راوړې ده. موږ هم متاسف یو چې ولې طالبان تر اوسه د ځان څخه هیڅ هم نه دی ښودلی او هیڅ ابراز هم نه ده کړی، نه میډیا کې، نه فرض مثال هغه خپل خلکو ته، نه نړیوالو ته، نه د افغانستان خلکو ته. خپل هغه مسؤلیت ته یې هم چې هغه مسؤلیت چې دوی ته راجي کېږي د هغه په هکله هم څه نه دي ویلي، څه ابراز یې نه ده کړی او زمین کې دا یادونه یې هم نه ده کړی چې دوی څه څېړنې لري، څه هدف لري، څه د دې څېړنې نتیجه یا پایله څه ده. دا واقعیا د تشویش وړ خبره ده. ټول موږ ټول هم د دې نه هیڅ دغه یو نگران یو، بلکې په تشویش کې یو چې باید دوی څرګند کړي خپل هغه څه چې دوی لري هغه د خلکو سره شریک کړي، څه څېړنې کړي دي، څه نتیجې ته رسېدلي دي، آیا دا پیښه د چا مسؤلیت و، آیا چا مسؤلیت په غاړه اخیستی نه ده اخیستی.
مخکې تر دې اکثره دا ډول پیښو چې په هغه کې اقلیت شیعه ازرګان یا نور اقلیت په نښه شوی دی، د داعش خراسان ډلې اخیستې، خو تر اوسه څلور ورځې کېږي چې د مسؤلیت څوک نه اخلي. په زمن کې دغه خونړی برید په وړاندې د افغانستان د پلازمېنې کابل په ګډون هرات، مزار شریف، بامیان او ځینو نورو ځایونو کې خلک واټونو ته راووتل، په تېره ښځې مظاهرې وکړې، خو دغه مظاهرو مخام ونیول شو. طالبانو په یو ډول باندې دغه مظاهرې وځپلې، د هوایي ډزو په کولو سره یا د بیرولو سره. ولې نه پرېږدي خلک چې د دغسې خونړیو بریدونو په وړاندې خپل احتجاج څرګند کړي؟ په څرګنده
دا د دوی ناپوهي ده، دا د دوی پر ناپوهي باندې دلالت کوي. دا هر څومره چې دا موضوع دغه داسې مسایلو یا داسې موضوعګانو لپاره غږونه اوچت سي، هغومره د نړیوالو پاملرنه موږ ته اوړي. هر څومره چې موږ خپل د حق او حقوق څخه دفاع وکړو، خپل د شهیدانو د وینې فریاد تر نړیواله پورې ورسو، تر څو مخنیوي وسي، هغه وخت خو مخالف ته وي تا کو. اوس هر پېښه چې کیږي د اقلیتونو په برخه کې داعش په غاړه نیسي. اوس نن چې په دې پېښه کې داعش هم مسؤلیت نه اخلي، نن څلور ورځې سو داعش هم د ابراز نه کړی چې دا مسؤلیت ما اخیسته ده یا یې زه اخلم، نو پس دا خو ستا وجیبه ده چې ته باید غږ وچت کې، ته باید هغه څه فعالیت چې دې کړی، څه لاسته راوړنې چې لرې، پایله چې دغه انفجار څخه اخیسته ده، هغه د خلکو سره شریک کړي، نړیوال سره شریک کړي، تر څو چې نړیوال پوه شي چې ته یو څوک یې دلته یو داسې بې مسؤلیتي باندې خو نه کېږي. نو چې ته څنګه غوښتنه لرې چې تا نړیوال په رسمیت وپېژنې، په کوم حیثیت، په کوم حکومت ولې باندې ته کولای شې چې ته نړیوال پاملرنه ځان ته واړې؟ ستا په وطن کې داسې سرې وینې بهېږي، داسې ځوانان لاړه شهیدان سو، دا ورځ تر بله حالت په خرابېدو ده، نو ته ولې خپل هغه مسؤلیت د خلکو سره نه شریکې چې کوم مسؤلیت لرې؟ خپل مسؤلیت په برخه کې څه اقدام کړی ده او څه پایلې لري؟ دا نه ده شریک کړی، متاسف یو واقعیا.
اغلی نازی و په ورسته پښتنه تاسو چې د زده کړو مدافع هم یاست، په دغه خونیز مرکز کې ډیر انجونی او هلکان د دې لپاره راټول شوی چې د کانکور آزموینه لپاره آمادګی ونیسي او یو آزمختي آزموینه تر سره کړي. دا ډول خونړی برید فکر کوي چې هدف هم دغه د دغه بهیر مختل کېدل دي، خونیز بهیر چې تر ډیره اوس هم لګډوډي سره مخامخ دي، انجونی له ثانوي زده کړو څخه منع کړی شوی او هم دا شکل به دوی فکر کوي چې قصدي عمل وي چې نه پریږدي چې لوړ زده کړو ته هم لار پیدا کړي.
سل په سل کې دا کنور جنبه ولري هم، خو یو جنبه هغه عمده جنبه هم دغه ده چې د تعلیم مخنیول کیږي. دا سه شونیز مراکز نور برانچونه هم د شونیز مراکز لري، د ځوانانو پر روحیه باندې ډیر سخت اغیز کوي او دا نور ټول متنافر کړه د پوهې نه، د زده کړې نه. دا د ډیر سخت فاجعه و، دا ډیر سخت حالت چې د افغانستان خلک د اوس په باندې تحمیلیږي او تحمیلیږي. ولې د چا نه پوښتنه وکړو، چا ته فریاد وکړو؟ دا حالت بیخي د زغملو نه ده.
د بشری حقوقو فعال او د نجونو او ښځو د زده کړو مدافع قمر نیازی و.
ژوند
تریکه پولیس
وژل شوی آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په سمګه کینو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
د دولتي پوهنتونونو استادان وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ دو سره معاشونه کم شوي او له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دا استادان ادعا کوي چې د پوهنیار له علمي رتبې نیولې د پوهان تر رتبې د ټولو استادانو معاشونه 40% کم شوي او له دې امله ځینې هغه استادان چې کورونه یې په یوه ولایت کې او تدریس په بل ولایت کې کوي د مصارفو د نه پوره کولو له امله استعفا ته هم اړ شوي دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
د دولتي پوهنتونونو یو شمیر استادان ادعا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم د دوی معاشونه کم شوي او په اوسني معاش کې د ژوند اړتیاوې نه پوره کیږي. دوی وایي ډېر استادان له کوره لرې په نورو ولایتونو کې تدریس کوي چې په اوسني معاش کې د تګ راتګ هلته د اوسېدو او ورسره د خپلې کورنۍ مصارف نشي پوره کولی او له دې امله له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د یو دولتي پوهنتون استاد چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي تازه یې له همدې امله د پوهنتون له استادۍ استعفا کړې. هغه دی رادیو ته وویل کوری په کابل کې او استادی په یو لری ولایت کې و چې په اوسنی معاش گزارنه کېدله او استعفا ته اړ شو.
مخکنه موږ امکانات خولو ماشونه خولو او پانتون موږ سره وزارت تحصیلات موږ سره همکاري کوله چې موږ مخکې ماشونه 8000 ولو اوس موږ ماشونه 2000 ته رسیدلې. نو په همدې اساس زموږ سره له خپلې وظیفې استعفا وکړه ځکه ماشونه دومره کم شوی دي امکانات دومره کم دي چې فنست حساب دي.
یا د استاد سره لدی چې وای په اوسنی معاش د ژوند اړتیاوې نه پوره کېدلې زیاتوي د غشانې د ترفیع لپاره په ژورنالونو کې د خبرېدونکو مقالو مصارف هم چې لسلو تر $200 کېدل نشوای پوره کولای. د یو بل دولتي پوهنتون استاد چې د هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي تاییدوي چې د ټولو استادانو معاشونه کم شوي او اوسنی معاشونه د استادانو اړتیاوې نه پوره کوي.
د معاشاتو د کموالي له وجې خو طبیعي ده چې ټول استادان له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي. خو د اوسنی ماش باندې چې وخت کې دل فرزند کور کې را و د کور مصارف او د سینور موضوعات و نو اوس طبیعي ده چې د نه پوره کوي ولدي اړخه ګڼ شمېر سوزان له ګڼ ستونزو سره مخ دي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد تقینن سهار په یو لیکلي پیغام کې ژمنه کړې وه چې په دې اړه به د ازادي راډیو پوښتنې ځواب وي خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه شوې. په دولتي پوهنتونونو کې استادان داسې مهال د معاشونو له کموالي شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره ډېری شمېر استادان له افغانستان ووتل او د دوی په خبره ځینې نور بیا وروسته د طالبانو د حکومت له لورې په دې خاطر د استادۍ له دندو ګوښه شول چې په مخکینی حکومت کې رسمي دندې کړې وې.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دی ایران په پلازمینه تهران کې امنیتی ځواکونه د یوه پوهنتون له معترضو محصلانو سره شخړه کړې. د محصلانو اعتراض د عدالت غوښتنې د هغو مظاهرو په لړ کې ترسره کیږي چې له تیرو 13 ورځو راهیسې د ایران په ګڼو ښارونو کې روانې دي. مظاهره کوونکي د نظام پر ضد شعارونه ورکوي او تر شکنجې لاندې د وژل شوې پیغلې مهسا امینی ته د عدالت غوښتنه کوي.
نن دوشنبه په ایران کې د اعتراضونو 13مه ورځ ده. د ازادي رادیو د ایران څنګه رادیو فردا د معلوماتو لمخې تیر ماخام پولیس په تهران کې له معترضو محصلانو سره په شخړه اوښتي. دغه شخړه د تهران په شریف صنعتي پوهنتون کې هغه مهال وشوه چې د مظاهرې ضد پولیس پوهنتون ته نږدې او یو شمېر په شخصي جامو کې د پوهنتون لیلیې ته دننه شول. یو ویډیو کې ښکاري چې امنیتي ځواکونه د پوهنتون له انګړه د محصولانو د ایستلو لپاره اوښکې بهونکی ګاز کاروي او له لرې واټنه د ډزو غږونه هم اورېدل کیږي. په یو بل ویډیو کې ښکاري چې پولیسو لسګونه محصولان د پوهنتون تر ځمکې لاندې پارکینګ کې ایسار کړي او داسې راپورونه ورکړل شوي چې لسګونه محصولان نیول شوي هم دي. د محصلانو دغه مظاهره ایران کې د نظام د پلویانو غبرګون هم پارولی دی. نظام پلوه کسانو ویلي پوهنتونونه باید له معترضو محصلانو او استادانو پاک شي. دوی معترض محصلان او استادان په خیانت تورن کړي او ویلي دی باید له پوهنتون وویستل شي. په ایران کې مظاهره وروسته له هغه پیل شوې چې د اخلاقیاتو پولیسو د مهسا امینی په نوم نجلۍ د حجاب د سم نه مراعاتولو په تور توقیف او څو ورځې وروسته یې د شکنجې له کبله سا ورکړه. پرون پر تهران سربیره د یو شمیر نورو ښارونو محصلانو هم مظاهره کړې وې چې دې ډله کې د یزد، کرمانشاه، شیراز او مشهد ښارونه یاد شوي دي. په ناروې کې د بشري حقونو یوه ډله چې دا مظاهرې څاري وایي ایران کې د مظاهرو له پایله تر اوسه 133 کسان وژل شوي دي. په دوی کې یوازې له 40 زیات کسان تیره اونۍ د سیستان بلوچستان په مرکز زاهدان کې له پولیسو سره په شخړه کې ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کندهار کې له هم ټولګي پورته زده کوونکو او نوې ګمرل شو خوونکو څخه ژمنه اخیستل کیږي چې خپل ظاهري بڼه هغه ډول چې طالبانی غواړي برابر کړي. ازادي راډیو هغه تعهد پانه هم لاسته راوړي چې له زده کوونکو اخیستل شوی او بیا د پوهنې ریاست هم رسمن تایید کړي. او شمیر زده کوونکو او خوونکو ازادي راډیو ته ویلي که څوک دا تعهد پانه لاسلیک نکړي خوونځي ته د تلو اجازه نه ورکول کیږي.
د کندهار د پوهنې ریاست هغه خوونکو چې نوې دنده پیلوي مکلف کړي چې د دوی د اصولو پر بنسټ خپل ظاهري قیافه برابر کړي. لدی خوونکو یو تعهد پانه اخیستل کیږي چې باید ورته ژمن اوسي. ازادي رادیو ته یوې سرچینې د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط دا تعهد پانه را لګلی. په دې تعهد پانه کې چې د تعهد کوونکي او د پوهنې ریاست د یو چارواکي د لاسلیک سربیره پکې د پوهنې ریاست مهر هم لګیدلې پکې لیکل شوی. زه فلانکی د فلانکی زوی تعهد کوم چې ګیره په سنت طریقه د برابرولو تر څنګ ځان په ټولو شرعي اصولو برابرولو ته ژمن یم. په کندهار کې یو بل خوونکی چې هغه هم دا تعهد پانه لاسلیک کړي د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د مجبورو چې دا تعهد پانه لاسلیک کړي.
دا یو غیر منطقي اقدام دی او باید په کلک مخنیوي وسی. ما د طالبان له استاذ څخه دا هیله ده چې د خلکو په شخصیاتو باندې کار ونه لري همدارنګ د دوی فردي ازادي تامین کړي.
د دې موضوع په اړه مو د کندهار د پوهنې له رئیس سره اړیکه ونیوه خو زموږ اړیکه یې ځواب نه کړه. ستونزه مو په کابل کې د طالبانو د پوهنې وزارت سره هم شریکه کړه خو د دې وزارت ویان عزیز احمد ریان هم ځواب را نه کړ. په کندهار کې له نهم ټولګي پورته ښوونځیو ته لتلونکو زده کوونکو هم ورته یو تعهد اخیستل کیږي. دوه اوس د کوونکو په دې اړه ازادي راډیو سره خبرې کړي خو غوښتنه یې کوله چې هویت پټ وساتل شي. د دوی په خبره طالبان غواړي ټول هغه زده کوونکي چې له نهم ټولګي پورته ټولګیو کې زده کړې کوي ګیری پرېږدي، خپل سرونه پټ وساتي او تر خوای خپل ویښتان ساده پرېږدي. په کندهار کې د یو لسم ټولګي یو زده کوونکی
دا اپراتی او بیا باکه شرایط په دا رقم شرایط باندې د زده کوونکو د زده کړو مخه نیول کیږي او دا شند د پوهنې په سیستم کې پیچچار منځ کیږي او دا به د پوهنې سکتور لا هم پالش کی.
په کندهار کې یو بل زده کوونکی چې بیا نغواړي نوم او غږی خبر شي ازادي راډیو ته وویل طالبان له هغه زده کوونکو سره ډیر بد چلند کوي چې د دوی اصول نه مني. لدی وړاندې بیا دا راپورونه هم خپاره شوی و چې طالبان په دولتي ادارو کې هغه کسانو ته د داخلي دوه کار کولو اجازه نه ورکوي چې ګیره ونه لري او د دوی په اصولو برابر نه وي. طالبانو ته اوسه د شرعي اصولو په نوم وړاندې سکرل شوي شرایط هیڅ نه دي تعریف کړي او یوازې هر څه یې ګیره او د ویښتو په پټولو پورې محدود کړي. د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې هم هیڅ زده کوونکي او محصل له پګړې او ګیرې پرته ښوونځي او پوهنتون ته د تلو اجازه نه درلوده او طالبانو به هغه کسان په درو وهل چې ګیره به یې نه پرېښوده او سر به یې نه پټاوه.
د کابل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو د ډاکټرانو له شفري نسخو شکایت کوي او وايي په دې نسخو یوازې د هغو درملتونونو کارکوونکو پوهیږي چې ډاکټران دوی ورلیږي. دوی وايي ډاکټران ځکه دا کار کوي چې له درملتونونو سره په ګټه کې شریک دي او په دې خاطر په ګرانه بیه درمل پرې امپلورل کیږي. د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت د درملنې په برخه کې په دې وروستیو کې د نسخو د لیکلو لپاره د ډاکترانو ته ځانګړي اصول وټاکل او د ډاکترانو لخوا درملتونونو ته د شفري نسخو لیکل غیر قانوني وبلل.
د کابل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې ډاکتران داسې شفري نسخې ورته لیکي چې له ځانګړو درملتونونو پرته یې د نورو درملتونونو کارکوونکي نشي لوستلی او دوی مجبور دي له هماغه درملتون څخه دوا واخلي چې ډاکټر ور معرفي کړی وي او په شفري نسخه یې پوهیږي. د غزنی ولایت د اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نوم مې عبیدالله د غزنی د اندړو ولسوالۍ. دلته غزنی ته راغلي یو مریضان هم راسره دي نو دا ډاکټر صاحب ته رالو چې موږ سره واخیسته دوی خپل د لاندې دواخانه د دې تراول یغلو د دواخانه کیسمو کاتو قیمت ډیر جګو وسمنو اوس څو دواخانو ته ولاړم، د نسخه باندې څوک هم نه پیږي. چاته ورخاره کوم هغه خپل بیرته هغه ادرس راکسي، چاته دې د نسخه درکړي هغه درته وایي چې ته ورسه دغه مربوطه دواخانه ته ورسه لوغه جای ترلاسه کړه.
نوم یې جمعدین ده او د واغز ولسوالۍ یم. مخکې د ډاکټر صاحب ته راغلی وم، ډاکټر صاحب موږ ته نسخه را تراکړ، نو بیا معایناتو باندې ډېر پیسې ولګېدې، ولسوالۍ ته ولاړم پیسې نه وي راسره، نو هلته مې دواخانه وګرځول، دا نسخې هلته څوک نه پیپېدو، نو بیرته رالم عامې کرایه ولګېده او دلته بیرته مجبور یم د دواخانې ته رالم، کوم دواخانه چې دوی په معاینخانه پورې مربوط.
د کابل یو اوسیدونکی جلیل وایي ډاکتران ځکه شفري نسخې لیکي او ناروغان یا پیوازان ځانګړو درملتونونو ته معرفي کوي چې دوی ورسره شریک وي، او په دې درملتونونو کې بیا په ګرانه بیه درمل پلورل کیږي. نوموړی په دې اړه خپله کیسه راته کوي.
د شفخانه کې رفتم، ډاکټر نسخه داد، بعد نسخه را
روغتون ته ورغلم. له نسخې اخیستو وروسته کله چې د ډاکټر لخوا معرفي شوی درملتون ته ورغلم، هلته د درملو بیه 1200 افغانۍ راته ویله. حال دا چې هغه درمل مې په بل درملتون کې په 300 افغانۍ واخیستل، یعنی دوی څو برابر قیمت دا واخسوي. اکثره درملتونونه دا نسخې نشي لوستلی، ځکه په سختو شفرونو لیکل کیږي. ځینې تشخیص کولای شي خو ډیر دا کار نشي کولای. زما په نظر دا د خلکو په حق یو ظلم او خیانت دی، ځکه خلک اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دا یو ناوړه استفاده ده چې ډاکټران یې کوي.
د دې ترڅنګ دا نیوکه هم شته چې ډاکټران له ځانګړو کمپنیو سره د تړون له مخې یوازې د هماغې کمپنۍ درمل تجویز کوي چې په یو ځانګړي درملتون کې پیدا کیږي. خو طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د دې ستونزې د حل لپاره یو لړ ځانګړي اصول ټاکلي دي چې باید ټول ډاکتران یې عملي کړي. د دې وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل چې د شفري نسخو لیکل یو دود ګرځېدلی وو او د دې دود د ختمولو لپاره یې پریکړه کړې ده چې نور شفري نسخې لیکل غیر قانوني کار دی.
د یو دود داسې جوړ شوی و مخکې چې هغه بل درملتون والا پی باندې پیږي، دغه مشخصه درملتون والا پی باندې پیږي، نو په همدې اساس باندې د عامه روغتیا وزارت رهبرۍ دا مناسب وګڼل شي د دې لپاره چې ولس ستونزې حل شي، ولس هغه کوم غوښتنه چې لري هغې ته رسیدګي وشوي، نو دغه پریکړه شوې ده.
د عامه روغتیا وزارت لخوا ډاکترانو ته د نسخې د لیکلو په برخه کې ویل شوي چې باید په نسخه کې د ناروغ بشپړه پیژندنه، د ناروغۍ نښې، توصیه شوې معاینات او نتیجه، او د ناروغ تشخیص یا هم احتمالي تشخیص په بشپړ ډول ولیکل شي. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي د دې پریکړې د تطبیق لپاره به د دې وزارت د روغتیايي قوانینو د تطبیق او ارزونې ریاست په کابل ولایتونو کې بشپړه څارنه کوي او له سرغړوونکو سره به جدي چلند وکړي. د طالبانو حکومت داسې مهال دا پریکړه کوي چې تر دې مخکې هم د افغانستان په روغتیايي سکتور کې د ګڼو ستونزو یادونه شوې چې له امله یې ناروغان مجبوریږي ګاونډیو او د سیمې نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره لاړ شي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم ورونو محترم، د رجیشان خبره در سره کوم، د هرات ولایت څخه د کورګ د ولسوالۍ څخه دغه سم ماجرین چې راغلي دي و هرات په چیر وخت کې لکه د وستانۍ د عمل او د امنیتي سوال څخه راغلي و، ورور د خپل ژوندۍ د لاس ورکړي دي، خپل څاروي د لاس ورکړي دي، وسانه چې پر تکیه پراته خلک دي، ورور وزبر خپل وطن ته نه شي تلای. دی خو هم بالا ورور مرست پر باندې دي، د داخل دي ډیر وجد ډیر باریک دی، ډیر د تشویش ور خبره ده. نو محترم نور مو وخت نه نیسم، د دغه یرات ما جیرینو پر برابر څه د پاریا دی او څه خوش انسان د بادرس دی. دلته دا چې کوچنیان ستا ورور دا چې خلک ستا ورور چې جوړ شي چې اعتمادې په ښار کې تمام ورځ فکر کوي، اته چې اثر یې وفکر ته مجبور شوي دي. نو دغه توان لري چې ځان ته ګوډی پیدا شي، نو دا توان لري چې خپل تر وطنو پورې ولاړ شي. نو موږ دغه یله د حکومت څخه غاړه ورور خپل د مشرانو څخه زموږ د دغه خلکو په اړه باندې دی جدید فکر وکړي. ورور خدای دې مان ته. سلام علیکم.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته محترمه ده، طالبان موږ هغه نه راکوي تقاوت وي السخي حبيب الله ولو كان فاسقا، السخي دوست خديده ولو كفاسق، والبخيل عدو الله ولو كان زاهدا، بخيل دخمن خديده ولو كزاهد بي. محترم دا یو کال درین یشتی شو چه دیر اغیل یون دغوی چه بلا افتا بلا افتا دا دید افتا نپوره کیی ایمونگ تقاوت نراخی نور نتون اووی مخو پا اللام سپاریل یاسی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زما محمد امین دا وری د هلمند ولایت کجکی ول سره د زنداور سین سره پټه ماسکم، زما د ازادي رادیو صدا هله شز ما د پیغام تر لوړ مکمات څوره سي دا ک زنداور علاقه جه کجکی ول سوالی دا غدیره د بوت نه محرومه پاته د باید هغه د مو د شراکت د غشتنه د چ باید هغه والو کرسي قالګونی چې به سره په تکلیف